پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې د غرمنی خبری خپرونه ده، تاسو هرکلی کوم. زه اجمل اندیم او په دې خپرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ به د نامنو سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي. نوموړي دا خبرې په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پرانیستې پر مهال کړي دي. د لشکرګاه د وروستي برید هدف څوک و؟ دا موضوع هم څېړنو، رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. په سټوډیو کې رضوان مراد را سره دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوري.
د لشکرګاه ښار د پرونی ځان وژونکې بمی چاودنې د مړو تله شمیر 1400 ته پورته شوی دی. تمه ده چې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. او د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تروسي برید کې ټپي شوی و، نن سا ورکړه. د خبرونو تفصیل: د هلمند مقامات وی د لخکرګاه خار په لومړی حوزه کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر 1400 پورته شوې ده. په دې برید کې شاوخوا 250 تنه نور ټپیان دي. د هلمند د والی دفتر خبر پاڼه وایي چې په چاودنې کې ماشومان هم وژل شوي دي. د هلمند د والی ویان عمر زواک بیګاز هدي راډیو ته وویل چې پیښه د لشکرګاه خار په لومړی حوزه کې زنانه پارک او د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته نږدې شوې ده. چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شو موادو له امله شوې ده. د افغانستان ولسمشر مشر د ابریت پکلکه غندلې او د پیخي مسؤلیت لا تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. تمه ده چې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبرې وشي. د تاشکند یو نړیوال کانفرنس ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترس، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی، د چین، روسیې، امریکا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ترکیې، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیران هم بل شوي دي چې په دې غونډه کې برخه اخلي. د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې د تاشکند په غونډه کې به هڅه وشي چې د ملګرو ملتونو د عمومي سملای او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخکنیو پریکړو پر بنسټ د افغانستان د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې بهیر ته لاره هوار شي. آسیایی بانک ویلی دی چې په نوي پیل شوي 1390 لمریز کال کې به هم له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله ښیي چې دا ځل به د نوموړي بانک د مرستو ډیره برخه د خصوصي سکتور پر پیاوړتیا ولګول شي. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو د شفاف لګښت ترڅنګ پکار ده چې په مرسته کوونکو پیسو داسې پروژې عملي شي چې ګټه یې په مستقیمه توګه ولس ته ورسیږي. د یادونه ده چې آسیایی بانک هر کال افغانستان سره میلیونونه افغانۍ مرسته کوي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د فرانسې مقامات وایي هغه پولیس چې پرون یې د دې هیواد په جنوبي تربیس ښار کې په تروسي برید کې ټپونه اخیستي وو، نن سا ورکړه. راپورونه وایي دې پولیس ځان له یو برمته شوي سره تبادله کړه او د برید پر مهال سخت ټپي شوی و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر په خپل ټویټر ولیکل چې ډګروال آرنو بلترام د خپل هیواد لپاره د ځان قرباني ورکړه. د فرانسې په جنوب کې په یو سوپر مارکیټ کې برمته نیونکی 25 کلن وسلوال هم د پولیسو په ډزو کې وژل شوی دی. داعش ډلې د فرانسې د جنوب د پرونی پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په لکونو زره زده کوونکي او یو شمېر نور اعتراض کوونکي نن په واشنگټن کې راغونډېږي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې په امریکا کې د ټوپک پر ازادانه ګرځولو سخت بندیزونه ولګوي. د دې اعتراض کوونکو تنظیمونکو وایي چې نن به شاوخوا 15 لک کسان په پایتخت واشنگټن کې په اعتراض کې برخه واخلي. ورته اعتراضونه د امریکا په یو شمېر نورو ښارونو کې هم پلان شوي دي. چارواکو په واشنگټن کې د دې پراخې مظاهرې له امله د ترافیک نظم او عامه ترانسپورټ په سیستم کې د ځنډ او خنډ خبرداری ورکړی دی. دا لاریون د فبروري په میاشت کې د فلوریرا په پارک لینډ ښوونځي کې تر برید وروسته کیږي. په دې پیښ کې یو 19 کلن پر اتومات ټوپک ډزې وکړې او 10 تنه یې ووژل. او د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روسیې پر ضد د تازه اقداماتو پریکړه وکړه. پر روسیې تور لګېدلی دی چې په برتانیا کې د یو میشت پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د داسې زهرجنو کیمیاوي موادو حمله شوې ده چې عصبي سیستم فلجوي. مسکو په دې اړه په عکس العمل کې ویلي دي چې اروپایي ټولنې د روسیې پر ضد د برتانیا له کرکې ډکې مبارزې سره غږ یو کړی دی. خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته ویل چې پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور حمله کې د روسیې د لاس درلودلو کره شواهد غونډې ته وړاندې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برطانیې د روسیې درویش ډیپلوماټان له خپلې خاورې ویستي دي او روسیې هم ورته اقدام کړی دی. د برطانیې صدر اعظم له اروپایي هیوادونو غوښتي چې د روسیې پر وړاندې یو موټی دریځ غوره کړي.
خبرونه مله ازادې راډیو نه واوریدل. رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی وایي سږ کال به د ناامنه سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه وشي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پرانیستي په مهال کړي دي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره د افغانستان د پوهنې د وزارت د پوخاني مرستیال صدیق پتمن سره د پوهنې په وړاندې په ناامنه سیمو کې پښتو خنډونو او په وړاندې د حکومت په اقداماتو خبرې کوو. همدارنګ به د هلمند د ورستی برید پاړم تازه جزئیات در سره شریک کړو. د کابل چاپ رسپانو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون وتوانېده چې نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. له نجیب زدران او د کرکټ د یو بل لوبغاړي افسر ازازی سره مرکې کړي دي. په دې د مرکې هم درته خبرو که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال به د ناامنه سیمو د پوهنې مسله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه وشي. ښاغلي غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د نوي تعلیمي کال د پرانیستې په مهال وکړې. وویل چې نور ورته د ښوونکو زده کوونکو په ځانګړي ډول د ښځینه استادانو د ګواښ مسله د زغم وړ نه ده او عاملینو ته به یې سخته سزا ورکړل شي. دغه غونډه زموږ همکار محمد واصل وصال تعقیب کړي چې دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. واصل صاحب ستړی وبخې. وصال صاحب ستړی مشي. نور حال بل تاسو واورو.
ډېر زیاته مننه ان سب تاسو او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې څو شپې وړاندې ولسمشر د ښوونځي زنګ په وهلو سره نوی تعلیمي کال پیل کړ او دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو لرې دي. زر ښوونځي لا هم د ناامنۍ او نورو مسایلو له امله تړلې پاتې دي. د ولسمشر وویل چې د افغانستان بقا نور تر پوښتنې لاندې نه ده او افغان امنیتي ځواکونه په میړانه له خپلې خاورې ساتنه کوي. دا شان له ښوونځیو ساتنه کوي. ولسمشر وویل چې سږ کال به هغه سیمې د دوی په لومړیتوب کې وي یا د دوی د کار په محور کې به وي چې هلته ناامني ده او دوی به خپله پاملرنه هلته ډېروي. او ته د ښوونځیو د جوړولو په برخه کې به کار په لرو پرتو سیمو کې لا ډېریږي او هغه تیار ښوونځي چې په ډېر لنډ وخت کې به ورته تعمیرونه تیار جوړیږي هغه ساختمان او بیا به انتقالیږي چې په لسو ورځو کې دوی ویلي چې یو ښوونځی به هلته آمده کیږي او زده کوونکي به هلته ځي. ولسمشر وویل چې سږ کال به 6000 ښوونځي البته په 2 کلونو کې ویلي چې 6000 نوي ښوونځي به جوړیږي او 200 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي دي او تر ډېره حده پورې به دغه ښوونځي په لرو پرتو سیمو کې وي. د ولسمشر په خبره د ښوونځیو د امنیت ټینګښت مسله هم دوی ته ډېره زیاته مهمه ده. په ځانګړي توګه د ویل چې ښوونکي او زده کوونکي باید په خوندي چاپیریال کې خپل تدریس او زده کړو ته دوام ورکړي او هغوی چې ښوونکي او زده کوونکي تهدیدوي د دوی په وړاندې به دوی چوپ پاتې نه شي او دغه مسله دوی ته د زغم وړ نه ده. دوی ویل څوک چې مالیم او پوهنې نغلا کوي دا کفر دی او دا خبره هم دوی ته د زغم وړ نه ده. او په اصلاحاتو باندې ولسمشر ټینګار وکړ، ویل چې د ښوونکو په ګمارنه کې هم شفافیت ته اړتیا لیدل کیږي او فساد په دې برخه کې هم دوی نور نشي تحمل کولای. د ولسمشر په خبره د پوهنې کیفیت په اړه هم د خبرې وکړې، ویل چې د پوهنې کیفیت ډیر په هیواد کې ټیټ شوی، سره دی چې د ښوونکو شمیر او د زده کوونکو ډیر شوی خو د پوهنې کیفیت ټیټ شوی دی. دوی ویل 50% ښوونځي لا هم تعمیرونه لري، 50% ښوونکي لا هم د زده کړو د ورکولو په معیارونو باندې لا هم برابر نه دي. انسب داشن دوی ویل چې د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې چې کوم کارونه کړي دي دا هم د پام وړ دي، او ویل چې د خلکو همکاري هم په دې برخه کې اړینه ده.
ډیره زیاته مننه کوو وصال صاحب. کورمو ودان په همدی موضوع د افغانستان د پوهنې د کیفیت په اړه او همدارنګ د پوهنې په برخه کې د شتو ستونزو په اړه زموږ بل همکار رحمت الله افغان په کابل کې د پوهنې د پوخانی د پوهنې د وزارت د پوخانی مرستیال صدیق پتمن سره مرکه کړې ده، او له نوموړي د نوي تعلیمي کال د پایله او په مخکې پرتو ستونزو په اړه پوښتلې دي.
د پوهنې کیفیت مستقیمن تړلی دی په هغه عناصرو پورې چې د پوهنې محیط تشکیلوي، مثلا ښوونکی دی، مکتب دی، کتاب دی، او دا په مجموع کې هغه چاپېریال دی د کورنیو مرسته ده چې د معرف د کیفیت تضمینوي. پوهنه، تعلیم، تربیه یو پرلپسې هڅه او هان دی چې دا توقف نه مني، او دا مستقیما متناسب دی د زمان او د مکان سره.
په داسې حال کې چې په افغانستان سره د په بیلابیلو په ځانګړې توګه د پوهنې په برخه کې زیاتې مرستې سوي دي، چارواکي اوس هم وایي چې 50% ښوونځي تعمیر نه لري، ستونزه په څه کې ده؟
50% هغه ارقام دي چې تیر 50 کلونو یا 100 کلونو نه تکرارېږي. تقریبا د 50 په شاوخوا کې شاگردان چې دي دا زیربنا نه لري، خصوصا په ولسوالیو کې. موږ داسې ولسوالۍ لرو چې هلته هیڅ ښوونځی نشته، نه هیڅ تعمیر نه لري. ستونزه په دې کې ده چې د افغانستان حکومت په خپله بودیجه کې یو افغانۍ تر اوسه پورې نه د کتابونو د چاپ لپاره اچولی او نه د تعمیرونو لپاره. دا ټولې بهرنۍ مرستې دي او دا اکثریت غیر اختیاري بودیجه ده چې کله ورکوي کله نه ورکوي. معارف د افغانستان د حکومتونو او خصوصا د اوسنی حکومت په اولویت کې شامل نه دي، نو ځکه د معارف حالت تر بل هر وخت نه ډیر خراب.
پتمن صاحب، لوی خو ستونزه د تعمیرو ده، لبل خو ستونزه د کتابونو د نشټوالي ده. په داس حال کې چې میلیونونه کتابونه چاپ شول، کتابونه چاپ سوي هم دي، رسیدلي نه دي، چاپ سوي نه دي، ستونزه دلته بیا پچ کېده.
کتابونه چې تر څو پورې د دې لپاره په خصوصي سکتور کې پالیسي جوړ نه شي او کورنۍ شریک نه شي، حکومت په خپل ټول سیاسي ژوندانه کې چې د معارف کسل کلم ژوند ونیسو، په هیڅ دوره کې په معارف کې کتاب پوره نه وو، او دا پراتون کې کوم نه پوره کېږي. حکومت دا کار نشي کولای. زما طرحه وړاندیز دا ده چې په داسې یو طرحه کار وشي چې کورنۍ کتابونه په بازار کې واخلي، ولې د پوهنې د وزارت د اشراف لاندې دا چاپ شي.
پتمن صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایي چې څه کول پکار دي تر څو د معارف یا د پوهنې په برخه کې هغه ټولې ستونزې هوارې شي؟
دا یوه ګډه پروژه ده. کورنۍ، حکومت، زمونږ سره بیندلې ټولنه په مرسته کې دا ټول کلاس ورکو، او معارف غیر سیاسي د سیاست نه وباسو او مسلکي اړخ ته توجه وکړو، او مسلک یعنی داسې کادرونه التراشي چې حداقل د تعلیم تربیه په باره کې یو دیدګاه او لرلید ولري، او مسلکي زده کړې د معارف په باره کې ولري، او ملي تعهد ولري تر څو چې معارف په سیاسي راکو ورکړو کې یو بل ته تبادله کیږي. د حالت ته موږ تجربه نشو ورکول.
دوستانو، د افغانستان د پوهنې د وزارت پوخانی مرستیال صدیق پتمن وو چې تاسو ورسره د معرف د وسنی وضعیت په اړه مرکه اوریده. نن په کابل او ګڼو سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، او ولسمشر اشرف غنی د دې تعلیمي کال د پرانیستې په مراسمو کې ژمنه کړې ده چې په نامنو سیمو کې به د پوهنې مرکزونو ته او ښوونځیو امنیت ته ځانګړې پاملرنه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو، اوس هم راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. یوسف خان زدرانه دروري.
د بزګر په دودیز ملي او د کرنیزو توکو په درې ورځنی ملي نندارتون کې د $2 میلیون په اندازه پلور شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وینا اکبر رستمی د دې بیان تر څنګ نن ازادي راډیو ته وویل په دغه نندارتون کې د پانګوالو او تولیدونکو ترمنځ د تړونونو ژمنې هم شوي چې دا په افغانستان کې د تولید کچه لوړوي. د بزګر دودیز ملي او د کرنیزو توکو دا نندارتون د تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د کابل د بادام باغ په سیمه کې جوړ شوی چې افغان بزګرانو او تولیدي شرکتونو پکې په 224 غرفو کې خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. ښاغلی رستمی وایي له دغه نندارتون نه له 500 ډیرو کسانو لیدنه کړې او نن یې وروستۍ ورځ ده. آسیایي بانک ویلي چې په نوي پیل شوي 1390 لمریز کال کې به هم له افغان حکومت سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هیله ښیي چې دا ځل د نوموړي بانک ډیره برخه مرسته د خصوصي سکتور په پیاوړتیا ولګول شي. د یادې خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل د مرستو د شفافه لګښت تر څنګ پکار ده چې په مرسته کوونکو پیسو داسې پروژې پلې شي چې ګټه یې په مستقیمه توګه خلکو ته رسیږي. د یادونې ده چې آسیایي بانک هر کال له افغانستان سره میلیونونه افغانۍ مرسته کوي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو توکو په بدل کې په دې بیو بدلیږي. $1 نه 60 افغانۍ لس پوله، €1 50 افغانۍ، £1 96 افغانۍ نوي پوله، سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 650 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو یوه بوجۍ 1.09 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1640 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 سیره بوجۍ 2000 افغانۍ، د تیلو 14 لیتره ټیم 1.06 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 2.40 او 1 لیتر ډیزل په 4.40 افغانۍ پلورل کیږي.
دوستانو څو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د افغانستان په اړه ریپورټونو ته دوام ورکوو. د لشکرګاه د وروستي برید هدف څوک و؟ د جمعې د ماښام په ځانمرګي برید کې د اوښتو تلفاتو شمېره زیاته شوې، که څه هم تر اوسه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د هلمند دولتي چارواکي وایي برید طالبانو کړی. زموږ همکار د پیښې ځای ته تللی او د عیني شاهدانو سره یې خبرې کړې دي. رپورټ یې راستولی چې د یو شمېر عیني شاهدانو په څرګندونو پیلېږي.
په ښار کې حالت عادي دی. د لشکرګاه تور ټنګ ته نږدې د غازی محمد ایوب خان سپورتي لوغالي ته چیرمه د پرونی موټر بم ځای ته ډلې ډلې خلک ځي او راځي. که څه هم د برید شاوخوا سیمه په اوبو پرېمینځل سوې ده، خو دلته نږدې ټول ځایونه په وینو لړلي دي او ځای ځای د انسانانو د غاښونو زامې او غوښې لا هم پرتې دي. عین شاهدان وایي چاودنه ډېره زورور وه او تلفات هم تر هغه ډېر دي چې حکومت یې یادوي. په دغه برید کې د امنیتي سرتیرو د 2 تنو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی.
مطلب دلته دا خلک پراته و، معنی پر دا سړک باندې ترپکې والي چا نه ورته ویل چې داسې کوي. بری مرستلو اله راغله، کوچنیانې سره بغل تکړه، بیا ستا راغله. دلته چې دا زه راغلم دلته ودرېد والا کیسه ما پوښتنه وکړه چې دا دلته څه کوي. هغه ویل دا غېژبازي ده په اسټډیوم کې. هغه چې دا زه تېر سلم ورته ورسېد دراپ په پټه اوس
زه د اسټډیوم سره ووتلم. دلته عسکرو باره یو کوچنی هلک په ژیخ باره بوتی هغه د پښانه وه.
زه راغلی یم نصري چوک ته رسېدلی یم. تقریبا ما عکسونه هم ورته کړي دي چې دا چاودنه وسوله.
که څوم د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتون یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دوی ته ورول شوي دي، خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي ټول 14 نفر وژل شوي او 43 نور ټپیان دي.
خو په دې وخت کې کله چې د پیښې رامنځته شوې ده، هممهاله په دې وخت کې د ملکي کسانو شمېر هم په دې ځای کې زیات دی. نو د دې نه معلومیږي تر ډېره بریده پورې چې خلکو ته هم دغه یو په ذهن کې دراګرځي چې خامخا په هدف هم د ملکي کسانو. خو
ځواک د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو ور واچول، خو تر اوسه د پرونی برید مسؤلیت د طالبانو په شمول کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په لشکرګاه کې د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي څنګ ته برید په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د فراه، هرات او نیمروز ولایتونو څخه ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په یوې سیالۍ کې د برخې اخیستلو لپاره راغلي وو. د هلمند والي د اړیکو مسؤول زیدا تلوي په دغه چاودنه کې د فراه څخه یو غېژباز هم وژل شوی او بل ټپي دی. په هغه کسانو کې چې د چاودنې پر مهال وژل شوي دي ګڼ شمېر ماشومان دي. په لشکرګاه کې د جمعې د ورځې ځان مرګ برید ولسمشر او یو شمېر نورو ادارو په کلکو ټکو غندلی دی. ازادي راډیو هلمند.
دوستانو باید یادونه وکړو چې یو شمېر نړیوالو رسنیو په دې چاودنه کې د وژل شو شمېر تر شلو زیات ښودلی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس به راشو دې ته چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو باندې لیکنې کړې دي. حمید مومند ورته کتنه کړې.
په کابل کې خبردونکو ورځپاڼو نن تر ډېره د افغانستان د موجوده حالاتو په اړه د تبصرو تر څنګ د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار د وروستیو څرګندونو په اړه هم لیکنې خپرې کړې دي. ملیارمن روزپاڼې د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاحکار په حواله لیکلی دی چې د ترهګرۍ په خلاف د مبارزې لپاره سیمه ییزه اجماع ماته شوې او طالبان لا هم د پاکستان او آن د روسیې په ملاتړ جګړې ته دوام ورکوي. روزپاڼې په خپله سرلیکنه کې لیکلی دی چې ښاغلی اتمر دا څرګندونې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې داسې محل کړی دی چې د امریکا د دفاع وزیر هم د سعودي عربستان له ولی عهد سره په لیدنه کې له طالبانو سره د روسیې د مرستو یادونه کړې. روزپاڼه لیکي چې د ځینو کتونکو د معلوماتو له مخې ایران هم له طالبانو ملاتړ کوي او ترکیه د پاکستان په همکارۍ د داعش جګړه ماران افغانستان ته استوي. روزپاڼه لیکلی دی چې په داسې یو حالت کې چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې له ترهګرۍ نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او د هغې ملاتړ کوي د سولې ټینګښت ډېره لرې برېښي. هیواد دولتي روزپاڼې به لیکلی دی چې پاکستان، ایران، بریتانیا او روسیا په څرګند ډول د جګړې اور ته تیل ورشیندي او تر هغو چې پر دوی فشار رانه شي او یا دغه دښمن هیوادونه خپله له دې جګړې پشانه شي نو ممکنه نه ده چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. روزپاڼې وړاندې لیکلی دی چې روسیا د تاجکستان له لارې طالبانو ته وسلې او مهمات رالیږي. پاکستان او ایران د افغانستان پرمختګ د ځان لپاره شرم بولي. دواړه هیوادونو د افغانستان جګړه خپل اساسي هدف ټاکلی او انګریزان هم د خپلې پاکستاني پروژې د بقا لپاره نه غواړي دا جګړه زر پای ته ورسیږي. روزپاڼې لیکلی دی چې دغو حالاتو ته په کتو د سولې لپاره باید داسې فکر وشي چې پایله ولري او نړیواله ټولنه پرې هم قانع وي. له دې پرته سوله په هیڅ ډول شونې نه ده او نور باید دا تریخ حقیقت ومنل شي. مثال روزپاڼې بیا په فاریاب کې له طالبانو سره د جمعیت اسلامي ګوند یو قومندان او د هغه د سبان د سلو ملیشو یو ځای کېدل، له طالبانو سره د اسماعیل خان د احتمالي خبرو پیل او په غزنی کې پر ملکی خلکو د ملیشو حمله د ناوړه پیښو پیلامه بللی ده. روزپاڼې په افغانستان کې د روسي پرمختګونه خورا حساس بللي او لیکلي دي چې دغو پیښو ته باید په ساده نظر ونه کتلی شي. روزپاڼې دغو پرمختګونو ته په اشاره ولسمشر ته سپارښتنه کړې چې ټول اقتصادي پلانونه د یوې خواته کېږدي او خپله ټوله انرژي د سولې ته متمرکزه کړي. سرخط روزپاڼې لیکلی دی په داسې حال کې چې سموده مخکې د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای مشر خبرداری ورکړ چې په روان 2013 کال کې به په افغانستان کې جګړه لا توده شي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د هغو هیوادونو پر ضد چې د ترهګرو ملاتړ کوي د نوو ملګرو په لټه کې وتلی دی. روزپاڼې لیکلی دی چې ښاغلی اتمر د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د خپلې وینا په مهال دا په ډاګه کړه چې طالبانو د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب نه دی ویلی او جګړې ته زور ورکړی دی، خو طالبان دا جګړه نشي ګټلی. د روزپاڼې په وینا ښاغلی اتمر د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ مؤثره وبلله او وویل چې د دې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په ترهګرو فشارونه زیات شوي دي. خو انیس دولتي روزپاڼې بیا د سیمې او ګاونډ په هیوادونو غږ کړی دی چې د افغانستان په وړاندې د له دوه مخې سیاست نه لاس واخلي او د سولې د پروسې سره د همکاري وکړي. روزپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ د ثبات لپاره خورا مهمه ده.
دوستانو لویدیځو د کابل روزپاڼو ته وبخښي کتنه وه چې حمید مومند وړاندې کړه. فرشتي جلالزئی د افغانستان د ملي لوبډلې له کپتان اصغر ستانکزي سره لنډه مرکه کړې. باید یادونه وکړو چې پرون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې د څو پرله پسې بریاوو وروسته چې په زیمبابوې کې د نړیوال جام د غوروي په سیالیو کې ترلاسه کړي، نړیوال جام ته چې په انګلستان کې ترسره کیږي لاره پیدا کړي. په پایل کې له اصغر ستانکزي پوښتلی چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په وسر کې ټولو اوریدونکو سلامونه احترامات او نیکې هیلې باد دي. سلام ورته د سترې بریا مبارکي هم واقعا. دا ورلد کپ کوالیفایدل دا تنه د لوبغاړو نه بلکې د ټولو افغانستان خوب و، ځکه ډېر مهم دی د افغانستان لپاره. ځکه چې بدبختي په افغانستان کې دا چې یو خوشحالي موږ نور نه لرو، همدغه یو کرکټ به دا د خلکو په خوله باندې مسکا راولي. نو دا موږ لپاره او د افغانستان لپاره ډېر ډېر مهم. واقعا خوشحالي احساس وزه درنه کوله، ځکه چې دا وخت به تاسو هم خوشاله وي، نور افغانان هم خوشاله دي، هغه موږ فلچ نه ډېر خوشاله.
استرزی صاحب افغانانو خو ډولونه او خلکو اترونه کول د اقتصاد دو خلکو ته څه ویل غواړي؟
زه د خلکو دام دا ویل غواړم خو همدغه کوشش کوم چې د خلکو په خوله باندې مسکار اورو. خلکو نه همدغه یو هیله ده چې کله هم میشونه ګټو نو اکثر خلک ډېر ډجې کې نو دغه یو بدبختي ده. باید د خوشحالي موږ په نورو طریقو لمانځو. د الله نه ډېر شکر ادا کړو، مېلمستیاوې وکړو، خیرات وکړو، صدقات وکړو، دا مهمه خبره ده. نو مننه تر کوم دي افغانانو څخه واکین دي دواګانې څنګه رقم دا ټورنمنت سره کوم روانو نو موږ ته چانس ډیر کم وخت وتلو، ځکه چې موږ په لومړي راوند کې موږ ټول میچونه به کړیو. نو په دویم کې بیا چې موږ میچونه وګټل او الله موږ ته سیستم زمينه برابر کړه په امارات باندې، الله زیمبابوي ول موږ ته سیستم الله برابر او نو واکین ډیر عجیب غو ټورنمنت خوشبختانه چې کوالیفای شو الحمدلله ورکړه.
دا کله چې تاسو دا لوبه کې ګډون وکړه هلته په سټډیوم کې ډیر افغانانو چې تاسو تشویق کړي، نو دا په لوبه باندې څه تاثیر درلود؟ تاسو روحیه باندې څه تاثیر درلود؟
کله چې میدان کې لوبه کیږي موږ صرف خپل لوبه د سوچ کې خلک یو کني هغه ته موږ دومره فکر نه خو واکین چې کله تا لوب تشویکول دبر خلک لکه څنګه د ایرلند دبر انګریزان ډیر راغلی هغه تشویکول او زیمبابوي کسانو چې دا غویم د ایرلند لوبډل تشویکوله نو خامخا یو تاثیر لري چې کله وکټ لاړ شي نو هغه هغه فشار یې هغه د تماشان یو چغی نو په لوبډل باندې لږ تاثیر ورغیږي. موږ بدبختانه د دری افغانانو چې راغلی په لوبډل تشویکوله
به کسي احساس مو وکړ
نو خامخا احساس وړیرو.
بس ستانګزای صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرې مو را سره وکړې.
تاسو نم ډیره مننه،
ډیره زیاته مننه. کور دی ودان
د کرکټ له لوبغاړو سره پاتې کیږو. فرشتې جلال زید افغانستان د ملي لوبډلې لغړی افسر زازی سره چې د زیمبابوې په پلازمینه حراری کې دی پر ټلیفون لنډه مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنې چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
سر زازیما د نننې بریا مبارکي خپل ټول ګرانو هیوادوالو ته وایم او خصوصا هغه افغانانو ته چې تلویزیون ته لاسرسی لري، یعنی د لوبې په تلویزیون باندې نه کتلی لکه په لری ولسوالیو او ولایتونو کې اوسیږي. او زه په خاصه توګه ډېره زیاته مننه کوم د ټولو هیوادوالو څخه ځکه چې موږ ته ډېرې زیاتې دعاګانې کولې. د همدوی د دعاګانو وجه وه چې که څه هم موږ په دې ټورنمنټ کې تر ډېر مشکلاتو سره مخ وو خو د دوی د دعاګانو وجه وه چې موږ په دې وتوانېدلو چې 2019 جامې جهاني ته لاره پیدا کړو.
افسر زاده صاحب، کله چې سړی دونه غټه لوبه وګټي چې ټول ولس ته هغه مهمه وي، بیا سړی څنګه احساس کوي؟ څه فکر دي کول؟ د ځان سره دي څه ویل؟
واقعا ډېر د خوشحاله دی او حتی هومره خوشحاله و چې بالکل موږ په هغه وخت کې په جامو کې نه ځایېدلو، یعنی ډېر زیات خوشحاله و، یعنی بالکل هغه خپل احساسات موږ نشول شیر کولای. لکه میډیا موږ سره هغه سره موږ خپل خوشحاله احساسات بالکل نشول شیر کولای، یعنی موږ دومره خوشحاله و. نو سړی خامخا ډېر زیات خصوصا چې څوک د خپل هیواد نمائندگی کوي او د ټولو افغانانو سترګې موږ ته، نو موږ هم ډېر د خوشحاله احساس کوو.
دغه وروسته مو بیا څه اتن یا میله یا څه داسې مړی مو وکړه دوستانو ملګرو سره، یا مو اتن وکړ یا مو میله وکړه، څه وکړل تاسو؟
همدلته اوس هم هلکان لګیا دي خپل اتن کې. دلته یو افغاني کورنۍ ده چې هغوی موږ انوایت کړي یو، موږ ته ډوډۍ په برابره کړې ده چې دلته زیمبابوې کې ماشاءالله افغانان په هر ځای کې تکړه دي، میلمه دوسته خلک دي، موږ ته هر ځای کې خپله مینه را کړې ده، تشویق کړي یو. نو هلکان اوس هم ډېر زیات خوشحاله دي، مخامخ لګیا دي خپل اتن.
جادو کې به څالي تاسو ته معلومات رسېدلي؟ کورنۍ خپلوان مو په څال کې دي؟
بالکل بالکل، کورنۍ سره زه په تماس کې وم، هغوی ډېر زیات دعاګانې کولې او همیشه به ماته ویلې چې انشاءالله خپه کېږي ما، موږ دعاګانې در سره دي، نه یوازې زموږ بلکې د ټولو هیوادوالو دعاګانې تاسو سره دي. انشاءالله چې تاسو به جامع جهاني ته لار پیدا کوئ.
ډېره زیاته مننه جزای صاحب.
لا افسر زازی سره مو د فرشتې جلال زئی مرکه واوریده. لکه مخکې مو چې ویل د کرکټ د څو لوبغاړو سره مو مرکه کړې دي، راځي چې د نجیب زدران نه واورو. له نجیب زدران څخه هم په فرشتې جلال زئی پوښتلی چې د افغانستان خلکو ته څه ویل غواړي.
هیوادوال ته خوول دي ستره بریا مبارکي وایم ټولو هیوادوال ته، کوم چې داخل د افغانستان دي، کوم چې مسافر دي، مننه د هیوادوالو دعاګان چې دوی په دې ټول ټورنمنټ سمره میچونه چې ټول ټول کې موږ ته دعاګانې وکړي، موږ سپورټ نو ډېره زیاته مننه ته کوم او دغه بریا دې دوی بریا ده.
زدران صاحب، څنګه و د مسابقه څه احساس مو درلود کله چې مو د مسابقه وګټل؟ هلته خو ډېر افغانان نه و چې تاسو تشویق کړي.
یعنی زه به درته وایم چې کله موږ مسابقه وګټل نو پلیران لاندې را کوشول پویلین نه، موږ ما وزر بیټنګ نه تللو، نو ټولو لوبغاړو سترګو کې وښکې راغله، ټولو ژړل، نو چې منګه چیرمن صاحب ته وکتل، منګ منیجر صاحب، همکار صاحب ته وکتل، چې دوی سترګو ته موږ وکتل، نو موږ ټولو په سترګو کې اوښکې راغله. همالته ټولو لوبغاړو دومره وژړل.
خپلې کورنۍ ته څه پیغام لري؟ دوی به ازادي راډیو اوري، دوی ته څه وایې؟
کورنۍ ته مې دې مبارکي وایم، وا ډېر زیات خوشحاله و. او مور مې راته ویلې وایي، ماښام لمونځ مې چې کله کوو، وایي هغه دوه رکعته سنت مې هم پرېښودل، وایي ما چې بیا به وروسته کوم چې وایي افغانستان نه مسابقه وګټي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ډیر پیچلي او سخت ټورنمنټ کې پرون وتوانېده چې نړیوال جام ته لار عمومي. او اوس په راتلونکي 2019 کال کې افغانستان په نړیوال جام کې لوبیږي، البته د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې. راځئ چې اوس هم د څو مهمو خبرونو سرټکی له فریبا ظاهر نه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای سکال به د ناامنو سیمو د پوهنې مسأله په لومړیتوبونو کې وي او د ښوونځیو امنیت ته به جدي پاملرنه کیږي. د هلمند چارواکي وی د لشکرګاه ښار په لومړی حوزه کې د پرونی چاودنې د تلفاتو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. ولسمشر غنی دا حمله غندلې ده او د برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په تاشکند کې د افغانستان په اړه یو غونډه وشي. په دې غونډه کې د نړۍ او سیمې مشران او چارواکي ګډون کوي او د افغانستان د سولې په اړه پکې بحثونه کیږي. د فرانسې مقامات وی هغه پولیس چې پرون د دې هیواد په جنوب تربیس ښار کې په تورسي برید کې ټپي شوی و نن سا ورکړه. سلګونه زره زده کوونکي او یو شمیر نور اعتراض کوونکي نن په واشنگټن کې غونډېږي. دغه مظاهره کوونکي غواړي چې د کانګرس غړي وهڅوي چې په امریکا کې د ټوپک پر آزادانه ګرځولو سخت بندیزونه ولګوي.
دوستانو، د کرکټ د څو غړو، البته د لوبغاړو مرکو له مانه نوم کې تیروتنه وکړله. د رضوان پر ځای مې د فریبا ظاهر یادونه وکړه. خبرونه رضوان مراد درته وړاندې کړل، مننه ترې کوو. کور ودانۍ ورته وایو. اوس هم د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی زاد نافی همت یو اربیا د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو له هغو اتو سترو افغان قاچاقونکو له حاله خبرو چی په 1940 شمسی کال کې نیول شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاستر نه کوړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې 8 کسان په هیواد کې دننه او بهر ته د نشئی موادو د قاچاق په تور نیولی دي. د نشئی موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موحد د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، په دې 8 کسانو کې 2 کیلوګرام هیروین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي چې د هوایي ډګر سرحدي پولیسو ونیول. په 3 نورو پیښو کې پولیسو 4 کسان په کابل، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د 3 کیلوګرام هیروینو، 4 کیلوګرام تاریاکو او 209 کیلوګرام چرسو په تور نیولي او عدلي او قضایي مرکز ته یې د څېړنو لپاره استولي دي. د ننګرهار ولایت پولیسو 50 کیلوګرام هیروین ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار رسنیو ته وویل چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په ننګرهار ولایت کې 2 تنه قاچاقونکي په مومندری ولسوالۍ کې نیولې دي. ښاغلی بختیار زیاته کړه، دې 2 تنو دا مواد په یو مازدا موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې کابل ته انتقال کړي. د یادونې وړ ده چې له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د تیر کال په هوت میاشت کې د 340 عملیاتو په ترڅ کې 301 تنه قاچاقونکي نیولي او نږدې 9.5 تنه بیلابیل نشئی مواد یې هم نیولي دي. د بغلان ولایت پولیسو 2 تنه د 10 کیلوګرام نشئی موادو په تور نیولی دي. د بغلان ولایت امنیه قمندان اکرام الدین سره د 3 شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو د پلخمري په سیمه کې یو تن د تلاشۍ پر مهال نیولی چې غوښتل یې 21 کیلو ګرامه هیروین له بغلان ولایت څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچا کړي.
لس کیلو ګرامه خام چرس چې له کندز ولایت څخه په یو موټر کې د کابل خوا ته وړل کېدل، د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت په شمار کمربند کې نیولي او په دې تورې څلور کسان هم نیول سوي چې له لومړۍ څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل سي.
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ هم د بغلان پولیسو 1500 کیلو ګرامه هیروین نیولی چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او غوښتل یې کابل ته قاچا کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندهار هوایي ډګر پولیسو دوه نارینه او دوه ښځې په داسې حال کې نیولي چې د هیروینو نږدې 126 کپسولونه یې قاچا کول. د کندهار د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو مشر سمنوال ولی شاه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو یو قاچاقونکي ډله نیولې چې په خپلو خېټو کې لسګونه کیلو ګرامه نشه یي مواد هین تړل. د ښاغلي ولی شاه په خبره په نیول سویو کسانو کې دوی میرمنې هم شامل وي چې غوښتل یې نشه یي مواد په خپلو کالیو کې قاچا کړي. ولی شاه زیاته کړه په دې نیول سویو کسانو کې دوه تنه یې نارینه ول چې یوه یې د هیروینو 22 او بل یې 25 کپسولونه په خپلو خېټو کې انتقالول. دوی په داسې حال کې پولیسو ونیول چې له تلاشۍ تیر سوي خو هند ته د پرواز د ځنډ له امله یې د یوه په خېټه کې د هیروینو کپسول چاودلی او ناروغ سوی و.
محمد ایاز ترنکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په 1400 شمسي کال کې د اتو سترو قاچاقونکو نیول، په روزګان ولایت کې د کوکنارو کښت او د دې بوټي د اړولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو لاس تر زنه کښېناستل،
15 کلونه اخوا کې له دې پراجګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو، په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د ننګرهار له والي سره مرکه
په عامو خلکو باندې مې غږ دادی چې دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسیږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي.
د صاحب احمد په نوم یو معتاد د خپل ژوند د کړاوونو په اړه کیسه کوي او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان ډرامه هم لرو.
مورې چیرې
سوایه زویا دادې دته
زره وچادله ټول وجود مې درد کوي.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د 1400 شمسي کال په بهیر کې 8 نفر هغه سر قاچاقونکي نیولې چې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل و. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت معین عبدالخلیل بختیار د سه شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دې قاچاقونکو په سیمه ییزه او نړیواله کچه د نشه یي موادو قاچاق کاوه او د څو کالو راهیسې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو څارل. له بلې خوا د کورنۍ چارو ځینې پخواني چارواکي د دې قاچاقونکو نیول یوه ستره بریا ګڼي خو ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه باید د نشه یي موادو په برخه کې د نړیوالو قاچاقونکو په نیولو کې خپل همکاري نور هم ډېره کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله نازی راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې په 1400 لمریز کال کې 8 تنه د نشه یي موادو داسې لوی قاچاق کوونکي نیولي چې په نړیواله کچه یې د نشه یي موادو په قاچاق کې لاس درلود. که څه هم د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین عبدالخلیل بختیار د سه شنبې پر ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې قاچاق کوونکو نومونه وانخیستل خو ویل چې نیول شوي قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. د ښاغلي بختیار په وینا د دې قاچاق کوونکو له ډلې څخه ځینې یې په 20 کالو بند محکوم شوي دي.
ما د سال 2019 تنه دستگیر کردیم که به حساب سال هجری
مونږ په 2018 میلادي کال کې 9 تنه د نشه یي موادو لوی قاچاق کوونکي نیولې چې د شمسی کال په حساب 8 تنه کیږي. دا قاچاق کوونکي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي او ځینې په 20 کالو بند محکوم شوي دي. په روان کال کې د خالد په نوم عملیاتي پلان کې هم شامل یو چې له دې لارې وکولې شو د سیمو تر تصفیه وروسته قاچاق کوونکي ونیسي او د نشه یي موادو زیرمې هم له منځه یوسو.
ذخیره‌گاه‌ها و کارخانه‌هایی که هست اونا رو هم تخریب و منهدم بسازیم.
د یادول وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت هر کال لس تنه ستر قاچاق کوونکي په خپل لیست کې شاملوي څو د کال په لړ کې هغوی ونیسي. د موینیت په 1415 لمریز کال کې هم د هغو نیول شویو نړیوالو قاچاق کوونکو لیست له رسنیو سره شریک کړ چې ځینو یې د تروریستي ډلو په مالي مرسته کې لاس درلود. د دې لوی قاچاق کوونکو له ډلې څخه یو هم حاجي جمعه خان دی چې د تروریستي ډلو مالي ملاتړ یې کاوه او د نشه یي موادو څو کارخانې یې درلودې. بل قاچاق کوونکی حاجي میر ولی خان و چې د هلمند ولایت د مخدره موادو د مافیایي ډلې مالي مسؤول و. تر دې مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د 1416 لمریز کال په بهیر کې لسګونه کارخانې او د نشه یي موادو زیرمې له منځه وړي چې له دې لارې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته لسګونه میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتې دی. له بل پلوه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی موین مرزا محمد یارمن په دې باور دی چې د لویو قاچاق کوونکو نیول د مافیایي شبکې لړۍ پرې کړې او دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي. ښاغلی یارمن وایي چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغان حکومت سره خپلې همکارۍ ډېرې کړي.
دوی ته زیات اقتصادي زیان اوښتی او د قاچاقونکو نیول د دې سبب کیږي چې د شبکې دا لړۍ پرې سي. د افغانستان پولیسو په دې برخه کې خپل دنده ترسره کړې ده. نشه یي مواد و نړیواله او سیمه ییزه پدیده ده، ځکه یې باید په نړیواله کچه غوښتنه راکمه کړل سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت په خبره د تیر کال په جریان کې د افغانستان په کچه نږدې 3000 عملیات ترسره شوي چې د دې عملیاتو په لړ کې د 3000 کسانو په شاوخوا کې لوی او واړه قاچاقونکي نیول شوي هم دي.
د تیر کال په بهیر کې مو د اتو سترو قاچاقونکو د نیولو په اړه زموږ د همکار عبدالله حنازی راپور اورېده. اوس مو په روزګان ولایت کې د کوکنارو د کښت له حاله خبره وو. په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. دوی وایي چې د تاریاکو راټولولو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، خو حکومت تر اوسه پورې د کوکنارو په اړولو لاس نه دی پورې کړی. په ورته وخت کې د روزګان ولایت د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست مسؤلین هم دا انتقاد مني چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول سوی، او وایي ان دا چې د دې ولایت په مرکز تیرنکوټ کې هم کوکنار کرل سوی، خو د کورنیو چارو وزارت په دې ولایت کې د کوکنارو د اړولو ژمنه کوي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په روزګان ولایت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د تیرو کلونو په څیر سږکال هم حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښتړولو لپاره کوم پلان نه لري او یوازې پر شعارونو او ژمنو تکیه کړې ده. دوی وایي تر دې مخکې هم حکومتي مسؤلینو د روزګان ولایت خلکو ته وعدې ورکړې وې چې د کوکنارو کروندې به تخریبوي او د معیشت بدیل پروګرامونه به پلي کوي، خو اوس چې د تریاکو راټولولو او نیخ وهلو ته یوازې یوه میاشت وخت پاتې دی، دا ژمنې نه دي عملي شوي. د روزګان ولایت دوه مدني فعالان احسان الله ولسیار او سردار ولی سمسور له ازادي رډو سره په خبرو کې وویل
د کوکنارو حاصل اخیستلو ته ډیر کم وخت پاتې دی، یوه میاشت. په دغه یوه میاشت کې به ټول کروندګر خپل کوکنار حاصل واخلي، خو دولت لا هم لاس تر زنی ورته ناست دی. که څه هم دې مخکې وعدې کړې دي، خو دوه او نمایشي غونډې جوړې کړې دي. هغه غونډې او هغه وعدې چې دې کړې دي هغه هم داسې پاتې دي.
یعنې د 15 کلونو اخوا کې له دې پراجاګانو کې اعلانونه وکړل چې موږ به کوکنار نور ختموو او متوو بیا، خو ولې چې موږ ورته ګورو موږ تمالمیږي چې په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
تر دې مخکې هم د روزګان یو شمېر بزګرانو ازادي رډو ته ویلي وو چې د معیشت بدیل پروګرام له لارې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، ځکه نو دوی اړ شوي چې کوکنار وکړي. په ورته وخت کې په روزګان ولایت کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې رئیس جمعه خان بشری چې تازه دنده پیل کړې دا مني چې د کوکنارو له منځه وړلو لپاره عملي کار نه دی شوی. دی هم د امنیتي ادارو بې غوري ته ګوته نیسي او وایي چې نور ولایت خو څه کوي، ان دا چې د ولایت په مرکز کې هم کوکنار کرل شوی دی. خغلی بشری ازادي رډو ته وویل
کله چې زه روزګان ولایت راغلی ما معلومات میکړی دی، اته د روزګان ولایت د خپل مرکز تیرنکوټ په شهر کې هم کړی کیږي په هر قیمت وای او دای باید من زوړی وای.
د روزګان ولایت مقام او امنیتی مسولین که څه هم په دې اړه څه نه وایي، خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په دې ولایت کې د کوکنارو لمنځه وړلو ژمنه کوي.
د کورنیو چارو وزیر اړوند ارګانو ته په جدي توګه هدایت ورکړی دی، څو د کوکنارو د کښت او د زارې په برخه کې او د هغوی د لمنځه وړلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. امنیتي ارګانو ته هم هدایت ورکړل شوی دی.
د یادونې وړ ده چې تیر کال هم د روزګان امنیتي ادارو ژمنه کړې وه چې د کوکنارو فصل به اړوي، خدا کاری و نکر. اندا چی د ولایت مقام په لسمیتری کې هم کوکنار کرل شیوی او حاصلاتی ټول شیوی ول.
مسکا و تکو چی پا روزگان که دا کوکنار و داراولو پا برخه که دا امنیتی مسولینو دا غفلت پال راپور او روه. اوس لروزگان څخه ننګرهار ته ځو او د دې ولایت لوالی ګلام منګل سره مرکه لرو. ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هلته د کوکنارو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق زیات دی. دا چې په دې ولایت کې د کوکنارو پر ضد څومره مبارزه سوې، دغه مبارزه څومره بریالۍ وه، په تېره بیا د کوکنارو کروندې څومره اړول سوي، د بدیل معیشیت او عامه پوهاوي په برخه کې څومره پرمختګ سوی دی. په دې اړه مو د ننګرهار له والي محمد ګلاب منګل سره مرکه کړې او په پیل کې مو په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت عوامل ځینې پوښتلي دي.
ناامني هم د مخدره موادو، د کرکیلي او د قاچاقو سبب ګرځي، او همدارنګه د نشه یي توکو، کرکیله، قاچاق، دا بیا خپل ناامني را پیدا کوي. نه دواړه یو بل سره مرسته کوي. په هغو ځایونو کې چې د دولت حاکمیت یا خو کمزوری وي او یا دولتي حاکمیت وجود نه لري، هلته نو کوکنار کرل کیږي او بالاخره هلته د تریاکو د پروسس مراکز موجود وي، او په هغه سیمو کې د مخدره موادو قاچاق ترسره کیږي. له بده مرغه ننګرهار هم یو له همغو ولایتو څخه دی چې په تیر کې د نشه یي توکو، کرکیله او قاچاق موجود و. خو په وروستیو وختونو کې چې بیا یو څه ناامني زیاته شوه، ورسره یو ځای د کوکنارو یا د خشخاشو کرکیله هم زیاته شوه. تیر کال مونږ 14,000 هکتاره مځکه له بده مرغه په ننګرهار کې په کوکنارو باندې کرل شوې وه.
د ناامني پرته په ننګرهار کې د کوکنارو د کښت نور عوامل څه دي؟
الته د خلکو یا د کاروانګرو د پاره خاصه لازم پروګرامونه د عامه پوهاوینه نیولې تر بدیل معیشت پورې او تر دې پورې چې هغوی ته د باغدارۍ او یا د زراعت ګټورې لارې چارې وروښودل شي او ورسره لازمه مرسته وشي. متاسفانه دا پروګرامونه تر یو حده پورې کمزوري وو. چې
والي صاحب، د نشي موادو وزارت ملي عمل د پلان د مخې والیان مکلف ګڼل سوي چې کوکنار واړی په ننګرهار کې د کوکنارو د اړولو کمپین څلو روان دي.
په تیر کال کې له نیکه مرغه د ټول افغانستان په کچه د کوکنارو د اړولو کمپاین په ننګرهار کې په ډیر ښه ډول سره ترسره شو. خو دا په دې معنی نه چې مونږ په دې توانېدلي یو چې هلته کوکنار په زیات اندازه سره له منځه یوسو او یا یې تخریب کړو. دغو تجربې له مخې چې زه یې لرم، یوازې د کوکنارو د کرکیلو تخریب او اړول مونږ نتیجې ته نشي رسولی. مونږ مخکې له دې چې اقدام کوو باید د عامه پوهاوي یو لوی پروګرام په ولسوالیو کې په کلیوالو سیمو کې ترسره کړو. یدې ترڅنګ په دې کې د نوي علما ډېره زیاته مرسته کولی شي، او یدې ترڅنګ ډاکټران او طبيبان هم د روغتیا له نظره خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي. مونږ باید حداقل کروانګر ته نور هغه لارې چارې وښیو او یو څه لازم کومکونه ورسره وکړو.
دا چې په ننګرهار کې د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی، فکر نه کوي چې د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام و؟
د بدیل معیشت پروګرامونه ناکام نه وو، خو دغه پروګرامونو یو تداوم نه درلود. کله دې باندې موږ د خان پوی کوشي امدا ګټه د کولې شي په نور بدیل کښتونو ته هم ترلاسه کی. بدیل معیشت یو له مهمو پروګرامونو څخه دی چې باید وي، خو په دوامدار ډول سره وي او په داسې یو منطقي ډول سره ترسره شي چې موږ وکولای شو د کاروانګرو د عوایدو یا د حاصلاتو ککولو کې له دوی سره عملا مرسته وکولای شو.
ولسی خلک وایي چې امنیتي چارواکي د قومي مشرانو، د ملکانو، د خانانو سره جوړجاړی کوي، پیسې ورکوي، یو څو جریب مځکه نمایشي واړي، نور کوکنار پر ځای پاتې سي.
په دې برخه کې مونږ همیشه جدي مراقبت کړی دی. هغه ګروپونه، هغه ډلې چې صحیح دي اولته د کوکنارو کرکیلې اړوي، زیات کوشش په دې کوي چې دا ډول موارد رامنځته نشي.
والي صاحب، که راته چې تاسو د تیر یو کال په جریان کې تقریبا څومره قاچاقبر نیولې دي؟
له 200 په شاوخوا کې مونږ قاچاقبران نیولې دي چې زیاتره متوسط قاچاقبران وو، او نور یې دغه وړه قاچاقبران وو. دغسې لوی قاچاقبران چې هغه د ټول افغانستان یا د سیمې په کچه لوی قاچاقبران وي، متاسفانه هغه زموږ لاسته لا نه دي راغلي.
په ننګرهار کې ګڼ شمېر محتاجین سته، او ودې ته هره ورځ پر چون په باڼه نشه یي مواد رسېږي. که هغه لوی قاچاقبر باندې مو وس نه رسېږي، دغه واړه قاچاقبر چې 100 ګرامه، 200 ګرامه، 1 کیلو جلال آباد ته را رسېږي، د دغه قاچاقو مخه ولې نه ده نیول سوې؟
زه دا سره منم چې په دې برخه کې له تر اوسه پورې هم کمزورتیاوي شته. که څه هم په دې برخه کې هم ډېر زیات کسان نیول شوي دي او هره ورځ نیول کېږي، خو بیا هم پوره ډول سره د نشه یي توکو د توضیع یا د خرڅلاو مخه نه ده نیول شوې.
په ننګرهار کې هم د هیروینو کارخانې شته. د دوو کارخانو د ویجاړولو په برخه کې څومره پرمختګ شوی؟ تاسو تر اوسه پورې څه کړي د یو کال په جریان کې او څه په پام کې لري؟
د تېر یو کال په جریان کې د پنځلسو په شاوخوا کې تریاکو د پروسس مراکز او لابراتوارونه په شیرزاد ولسوالۍ کې، په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې او د سرک د ولسوالۍ په ځینو برخو کې ځمکنیو عملیاتو او ځینې هم د هوایي عملیاتو نتیجه کې دا مراکز او دا کارخانې ویجاړې شوې دي. څلور میاشتې وړاندې کله چې موږ په خوږیاڼیو کې عملیات درلود، هغه سیمې چې خوا د طالبانو په ولکه کې وې، کله چې زموږ امنیتي ځواکونو هغه سیمې تصفیه کړې، هلته هم دوه لویې کارخانې وې، هغه ویجاړ شول او له منځه لاړل.
امریکایانو په خپله نوې جنګي ستراتیژي کې د برخې ته ځای ورکړی دی چې د وینو کارخانې به په نشه کې او دا کار په هلمند کې وکړي. دوی وایي چې ډېرې لاسته راوړنې لري. څرنګه چې دا کارخانې په ولسي ساحو کې دي، په کلیو کې دي، اندېښنې هم ورسره تړلې دي چې ته ملکي تلفات رامنځته کېږي. ایا تاسو د دې طرفدار یاست چې په ننګرهار کې دي هم د هوا د لارې وینو کارخانې په نشه شي؟
زه په دې عقیده یم چې په دې برخه کې باید، لکه څنګه چې پریکړه شوې ده، باید قاطع او غوڅ اقدامات ترسره شي. پوهېږم چې ملکي تلفات رسیږي، خو په عامو خلکو باندې مې غږ دادی چې باید دا ډول کارخانې یا دا ډول لابراتوارونه له هغو ځایو څخه چې دوی پکې اوسېږي باید هلته وجود ونه لري او پرې نږدي. که هلته فابریکې موجودې وي، باید ولسي خلک هلته ونه اوسېږي. دا ډول مراکزو تخریب زما په نظر سره د مخالفو وسلوالو ډلو د مالي منابعو د له منځه وړلو لپاره یو ډېر ښه او غوره اقدام بولم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اوري چې په 1290 مزنی سپوخ خپریږي او اوس هم د خاطرې وردی. د پروان ولایت اوسیدونکو صاحب احمد په ایران کې په نشوخته سوی او له 12 کلو رئیس هیروینز کوي. د اوس له کوره لیدې د کابل ښار د وزیر چمن تر څنګ په یو پلاستیکي خیمه کې اوسیږي. د دل اسونه سوځېدلی او تک توره وشتې دي. دا چې د څنګه په نشوخته سو او اوس له څه ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی، زموږ همکار محمد ایاز تر نکته خپل کیسه کړې ده.
نوم یې صاحب احمد دی، ولایت پروان ولسوالۍ شاګرد قربان. زه نږدې 500 ته یو په ایران کې مو شروع کړم. اول مو تاریخ څه کول، بال دې په دې باندې راغستلو، په ایروینو باندې ځي تر نم راځي پورې را دې په دې باندې راغسته اوسو. هم د نجیب په دوره کې پوره سو ولس کاله به کېږي. ځي چې هر څه مو وکړل، بس هم رخشې کلو نه شلنو. دا راغلو دلته دې تر نن راځي پورې. نو ډېره بدبختي مو تېره کړې ده، ډېره زیاته کار مو نه شي کولای. جوب لیکو ډېر وخت کور کې وم، بیا د کور نه بیا چې خوشی کړو راغلم. څلور پنځه شپې مچکولی نه وو، ډېر فوقه شلم، ډېر ځان مې درد کوي. بیا مې شروع کړلم کور کې، خو نه مو پرېږدي، بدی منی نه، پیسې پات کېږي نه، دغه پات کېږي. سړی نوم بدی سړی، دغه بدی مو اوس په دا جاده خولې کې اوسو. کور ته دوه میاشتې کېږي چې لاړ نه یم. زمن لر مشکور یو درې دانه ادوالونې دي، ادوه مې واده کړي دي. وضو داسې مخ په چاره عبدالله خوشاره نه و دې ځای کې. او باز سعی چې پوهېږو چې لري یې نه غواړي راکیې بیا سل پنځوس خپل چاره وګذران پیکو چې مطالعه و ژوند مو ښه به په کور په کلي کې په ځای کې چې محتاج اوسو. د کور هم د کلي هم د څه خلکو سایه به دې راځي. وغم چې بس ادې وشي زیوا دی چې بس ادې مو نشي نشي تلای کور ته راتلای نه شو. پیسې مو نه لرلې، ډېره بده ورځ مو راباندې، دا خو ډېر بد مرض دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کبیر یو معتاد دی.
دی اوس له نشو څخه ډیر تنگ سوی او خپل مور او پلار څخه غواړي چې علاج وکړي. هغه دی چې پلار یې د محتاجینو روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ وروسته ګوري چې کبیر په روغتون کې نسته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصلي کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
کوٹا کی بندی ہے
دادی زویا راغلم څه دی ویل
مورې دادا ته به غولا سونو ته وګوره زنجیرونو زخمی کړی دی دادا بیخي وینه زنه بایگی لوی
رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې
خیر ده مورې ته بابا ته وایا چې دی نور نشه نه کوي او وایي چې علاج مې وکوي
خزی او خزی چیرې
دادی دلته د کبیره سره په کوټه کې یم
خبره ده کبیر څه وایي
کبیر وایي چې ما شفاخانه ته بوزي
ولې ناروغه ده
وایي چې زما علاج وکړي زه نور نشانه کوم
پلار قسم بګوما چې نور نشانه کوم
هو سړی کبیر څه وایي شفاخانه ته بوزه او علاج وکړه ځوان او ګلالۍ الک دی خلق لخدای زوی غواړي نو ورسیږي خو زموږ ګل غونډې زوی ورځ په ورځ د نشاله لاسه د مرګ کندې ته ورسویږي او موږ لاس تر سینې ورته ناست یو
بس سمه ده زنځیرونه ځینې خلاص کړه پاک کالي ورکړه ویې لمبوه چې شفاخانې ته بوزم ڈاکٹر صاحب اجازت ہے
راضی مہربانی ہو کے مہربانی
السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام راجا ورور پتا چوکی کے نا راجا الکتم پر دغه بل چوکی کے نا ہاں رات وہ خبر ہے
ڈاکٹر صاحب دازما زوی دی ہیرونو موتاد دے دی دل پر میرا وستلے دے چیلا جوشی دے خیر
ٹھیر خ کار مو کڑے دے خزوانا دا رات وے چے تپ خپل غواڑے چے نشہ پریک دے
ہوں ڈاکٹر صاحب
پلار یا نور مشران خو به نه مجبور کړای چې نشه پریک دی
نه اچا نه مجبور کړای
کدا سی وی ان شاء الله چې علاج کیږي او بیرته نشه نه کوي خو که چا په زور مجبور کړای وی تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي موږ هغه ناروغان نه بسری کوو چې مور او یا پلار په زور راوستلې وی
ډاکټر صاحب د خپل خو خنور لنیشه څخه تنگ شوې ده
ګوره وروره بیا هم درته وایم کوم نشه پرې خودلو ته مجبور کړای وی دا علاج نتیجہ نہ ورکوی
چیلم دی وڅ کو نشه سوې تر دا ملال خل دی و وتل دو دنا
اوهو دا ځوان خو کټ مت دی کبیرون دی کبیره داتې
هو زیم السلام علیکم
وعلیکم السلام دا سی چا او تک سپین شوې چاول کی می ولاکه پیژندلې خدا وای چې دا څو میاشتې چیرې وې
پلار په کور کې په زنجیرونو تړلې وم او په یو کوټه کې بندي کړې وم
ها نو بیا څه وشو
ته واک شراته چې کیسه درته وکم
ها ها کیسه وکه
هر څومره چې مې زاري ورته وکړې نه خوشي کولم اخر مې چل ور سره وکه ما ول زه نور نه شن کوم توبه مې ده شفاخانه ته مې بوزه چې علاج مې وشي
ها نو بیا څه وشو
بیا یې شفاخانه ته بوتلم الته مې زمې خطوت او خو په آرامۍ سره تیر ک دا دې چې نن راو تختې نو تا ترغلم
یار کبیره ډیر چالاک سره
خیر اوس دا کسی پریدا ژر یو پړی را کچه خمار خمار یم
دغه د پړی درواخ له زوره وره
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
مننه چې ازادي رادیو اورئ.